درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام 5.5 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په پیل کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. او رپورټونه وایي چې د ایران چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه ټاکلې. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې د رپورټونو له مخې 8 کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر له پیښې وروسته خبریالانو ته ویل چې برید کوونکي غوښتل خپل چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزي، خو کله چې امنیتي مامورینو مخه ونیوله نو بریالی نه شو. د ملکی خلکو په منځ کې چاودنه وکړه. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي چې دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین پرې وچاودید. ګرجستان په افغانستان کې 870 سرتیري لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته دریم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې صحي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تېره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د نوري په وینا د غزنی اړوند په برخشک سیمه کې پر امنیتي پوستو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی.
وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تروسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دي پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوالو لسونه تشکیلي
افغان ځواکونه په روانونه کې د غزنی په دیه کوزین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړل. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونو وسلوالو تمرکشوب لاړولې او ډېرې سیمې ورنه نیولې دي. رپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانی ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. برطانوي ګارډن ورځپاڼې پرون د نازنین زاغاري د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر 15 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زاغاري چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور اوسمهال د حبس 15 دوره تېروي، خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا وروسته له هغې ولګېدل چې د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې 3 اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې میرمن زاغاري په ایران کې ژورنالیستان روزل. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعال ویدژی کاشکا پرون وروسته لاغې مړه شوه چې د روسیې امنیتي مامورینو لخوا د دې 100 نږدې همکاران د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. برمن کاشکا چې 20 د کریمیا په سیمفرپول ښار کې وروسته لاغې ناروغ او په امبولانس کې روغتون ته ویوړل شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییز روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالانو ویلي چې کاشکا د همدې پیښې په نتیجه کې مړه شوه. او کاسوو د خپل ګاونډي هیواد البانیا خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړه. د کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادیان د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته د درناوي په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دا اقدام خیل ګاونډي هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپل خپلواکۍ په یو اړخیز ډول ترې اعلان کړه په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو تور لګی چې د ستری البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه دا ادارت کړي. د کاسوو شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه البانیایان دي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب په اړه څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. پر دې موضوع پر رپورټ سربیره دا موري چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. امنیتی مسولین په جلال آباد ښار کې د پرون ورځې ځانوژن کې برید کوونکي هدف هغه لاریون کوونکي بولي چې د خیوي ولسوالۍ د ګوښه شوي محلي پولیسو د قمندان په ملاتړ راټول شوي وو. پر دې موضوعاتو په رپورټ سربیره د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم درته وړاندې کړو. دې به هم خبر شي چې د بنګلاديش حکومت ویلي له میانمار سره یې په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د بیرته ستنولو کار پیل کړی دی. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه د لیکل شوی لانجمن مکتوب په اړه په څېړنو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوید عالم مخې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی. ولسمشر ویلي له ټولو هغو کسانو سره به له قانون سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ تفرقه اچي. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارل چې له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې راغلي دي چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې له ټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی دا لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده، او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه وایي د هر ډول عملیاتو لپاره په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. دوی وایي د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو د هرې ډلې غړي په نښه کړي. د ازادي رادیو خبریال دغه ځواکونه د دې ځواکونو په یو عملیاتو کې ګډون کړی او دغه رپورټ یې راستولې. محمد حدیث پر دې سبق وکړو.
منډه منډه زر زر هلا ساعت د شپې نږدې لس بجې دي. د ملي امنیت له ځانګړو ځواکونو سره د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ یو لرې پرتې سیمې ته ځو. ځانګړو ځواکونو ته اطلاع رسېدلې چې د طالبانو یو قومندان په یوه کور کې شپه ده او دغه ځواکونه د یاد قومندان د نیولو او یا هم وژلو لپاره ور روان دي. د ملي امنیت ځواکونه له شوبین دوربینونو او د سپکو او درنو وسلو سره د سرکاڼو پر لور روان دي. له یو نیم ساعت وروسته ځواکونه ټاکلي ځای ته رسیږي. یوه کور ته ننوځي چې ګمان کېده د طالبانو قومندان به هلته وي، خو داسې لیدل کېږي چې دوی خپل هدف ته ونه رسېدل. د بیرته راتګ پر مهال د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه خطر رامنځته کیږي، خو طالبان په شا تمبول کیږي. له شاوخوا دریو کلو را په دې خوا د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه د شپې او ورځې عملیات په مستقلانه توګه پر مخ وړي. د دغه ځواکونو سربیره د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونه نور ځواکونه د جګړې په میدانونو کې موجود دي. د طالبانو داعش او نورو وسلوالو مخالفینو هدف ګرځول د دغه ځواکونو عمده مسؤلیتونه دي.
او د شپې عملیاتونه چې کوم موږ لرو، انشاءالله ډېر په میړانه سره او ډېر دقیق او ډېر په متوجه ډول سره هغه هم سرته رسو، او که د ورځې عملیات یا هغه په همدې ترتیب هم او سرته رسو.
موږ سره مجهز یو، کمزوري نه یو، سالانه کوم مجهز نمونه ارتیادوم ډېر زیات دي، ډېر زیات نمونه دي. نو زه د دومره چې موږ په سلام سنبال یو، په تعلیم او تربیت نگانه موږ برابر یو، د نظم او ډیسپلین نه برابر یو.
په وروستیو کې افغان حکومت ویلي چې دغه ځواکونو شمیر به دوه برابره کړي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د دغه ځواکونو عملیات د دې لامل شوي چې د چارواکو په خبره د طالبانو ډیری حملې په شا وتمول شي. د کونړ والی وحید الله کلیم زای:
وضعیت امنیتی کونړ بر شما چون د دوه ورځې زمینجا استن
د وی د کونړ امنیتی وضعیت تاسو ته معلوم دی چې د خدای په فضل د ټولو ولایتونو په پرتله دلته مونږ کم امنیتی ستونزې لرو.
افغانستان امن گفته می شود.
په ملي امنیت کې وی سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په کونړ کې خبري اعلان ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تر اوسه دغه ولایت د څو ولسوالیو د احتمالي سقوط مخه نیولې ده.
بلخو امنیتی چارواکي په ننګرهار کې وایي چې د جلال آباد د پنځشنبې د ورځې د ځانوژون کې بریدګر هدف هغه لاریون کوونکي و چې د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شمامود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي د پنځشنبې په ورځ د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم کورمخې ته د ځانوژون کې برید هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د همدې قومندان په ملاتړ جوړه شوې وه. دغه مظاهره چې مشري د خیوي ولسوالۍ قومي مشر ملک نوراغا کوله د قومندان شیخ اکرم په ملاتړ شوې وه، او په خبره شیخ اکرم د ځینو زورواکانو په مداخله له دندې ګوښه شوی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالجمیل تندر د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې د دغه ځانوژونکي بریدګر موخه لاریون کوونکي وو چې د نه بریالي کېدو په صورت کې د شیخ اکرم کور مخې ته په لاریون کوونکو کې برید ترسره کړی.
انتحاري میخواسته که د بین همي مردم انتحار بکنه، ولی خوشبختانه نیروهای امنیتي ساهر انسداد کرده بودن و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده بود، نتانست در بین از این مردم انتحار بکنند. وقتی که تظاهرات ساعت 1:10 گردمایی از یا خاتمه یافت و یا رفتن در منزل شیخ اکرم به صرف طعام چاشت، بعد از اینکه نان چاشت خورده برآمدن، در بین مردم، مردم عام و طفل و مردم ملکی خود انتحار کرد.
په سیمه کې یو یعنی شهید چنه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې بریدکوونکي په موټرسایکل سپور او د شیخ اکرم کور مخې ته د لارنکوونکو منته نه ووت او ځانته چاودنه ورکړه.
زه چې دې دغه ته ورور رسیدم، یو دراشه چې بیرته راوګرځیدو، ډېر سخت زخمیان پراته وو. زه دې پایانه اند دې کور نه تقریبا د سه چې ډېر وخت مې کېده، 15 دقیقې مې نه وې تېرې شوې. موټر مې په دغه ځای ولاړو چې زه ووتم، بس یو درز وشو.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې پیښې کې 8 تنه وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړي وس همدا چې لویدیزی او د نړۍ نورې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکزی ته وغږ شو.
د تحقیقي ژورنالیزم غیر انتفاعي شبکې په افغانستان کې د هوایي جګړې د پراخېدو په اړه یو مطلب لیکلی دی. د دغه تحلیلي مطلب عنوان دی: امریکا په داسې حال کې چې هوایي جنگ پراخوي، اخوا رونتیا کموي. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې سکال د لومړي ځل لپاره دا شبکه نه ده توانېدلی څو په افغانستان کې د هوایي حملو په اړه د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریته میاشتنی معلومات ترلاسه کړي. د مقالې په دوام راغلي د اکتوبر میاشتې د معلوماتو د نشتوالي په صورت کې د تحقیقي ژورنالیزم شبکه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو هوایي حملو په اړه بې خبره پاتې ده. د تحقیقي ژورنالیزم بیرو لیکلي چې د هوایي حملو په اړه د میاشتنیو معلوماتو د ترلاسه کولو بهیر د 2014 کال له سپتمبر میاشتې پیل کړی و. د بیرو ویلي هیله درلوده چې د امریکا د پوځ لخوا د معلوماتو شریکول به د روڼتیا په خوا یو ګام اخیستل وي، خو اوس نه ده معلومه چې د هوایي حملو په اړه معلومات ولې درول شوي دي. د امریکایي پوځیانو لخوا د هوایي حملو په اړه د معلوماتو نه ورکړه په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول شوی چې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه تر ناوخته په هلمند کې 15 کارنده هوایي حمله شوې دي. military.com امریکایي خبرونه لیکلي د امریکا د خاصو ځواکونو مارین د جګړو په یاد ځای کې د افغانستان او عراق د جګړو د پیل تاریخونه حق شوي. خبرونه لیکلي د ورجینیا پارلینټن کې د افغانستان او عراق د جګړو نمونه په داسې حال کې لیکل شوی چې دا جګړه لا ختم نه دي. رسم دا دی چې د امریکایي پوځیانو د ټولو جګړو د پایل او پای نیټه او نمونه باید په دې ځای کې ولیکل شي. ملټری خبرونه لیکلي د افغانستان جګړه په 2001 او د عراق جګړه په 2003 کال کې پیل شوې وه او پارلینټن کې همدا دوه کلمې لیکل شوې. خبرونه د امریکا د خاصو ځواکونو قماندان جنرال رابرټ نیلر په حواله ویلي هیڅ پروا نه کوي، اورز به دا دوه جګړې هم ختم شي. هغه ویل کله چې د افغانستان او عراق جګړې ختم شي بیا به د جګړو په یاد ځای کې د پایل ترڅنګ پای هم ولیکل شي. دارلینګټن د جګړو د یاد ځای په جوړولو کې د کارلیلی ګروپ سباندې 15 میلیونه ډالر مرسته کړي. د دې ګروپ مشر ډیوډ رابنستن چې پلاری د امریکا د ځنګړي ځواکونو غړی وو ویل نن مونږ یوازې د دوو جګړو نمونه لیکو، خو هغه څه چې مهمه دي او ټول امریکایان پرې ویاړي د سرتیرو میړانه او سرښندنه ده.
د افغانستان د ولسی جرګی اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپل سرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د جرګی او شمیرغړي په وسنوي شرایطو کې پخواني موضوعات را مخې ته کول ګټور نه بولي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د انتخاباتو او ځین نور مسلو په اړه سرګندونې کړي دي چې باسونه یې راپورته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون لټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کوم چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغه جرګې دوهم رستیال نذیر احمد زی د پنځشنبه په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمیر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زموږ له سیاستینو نه هیله دا چې هر هغه غوښتنې باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې دوی غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په دې شرایطو کې دا هیڅ ځایګا نه لري. د ما هیله دا ده تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لا سره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی اریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. د څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 لادی کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې جالي ډالر کارول سوي او یو شمیر کسانو ته لا لوړاندې د تړونونو دا ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم رستیال بر عکس نظر لري او وایي دا ډول سرګندونې په راتلونکي کې د اما ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای شي. هغه وایي دا ډول سرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې دا ډول افشاګریانی مستندی وي
تنات باشه.
له دې وړاندې د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانتا او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واکه سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هیواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هیواد د ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا بنگلاديش حکومت وایي له میانمار سره به په ګډه خپل هیواد ته د روهینګیا کډوالو د ستنولو کار پیل کړي. خپلو مینو او کورونو ته د روهینګیا مسلمانانو ستنول په داسې حال کې پیلیږي چې پر میانمار یا برما د دې بحران له کبله نړیوال فشار په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د میانمار ملکی مشر آنګ سان سوچی پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو له وزیر ای ایچ محمود علی سره د میانمار په پلازمینه نایپیداو کې هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې روهینګیا مسلمانان خپل هیواد ته ستنېږي. محمود علی وویل چې د دې موافقې لمخې د روهینګیا کډوالو ستنېدل به په دوو میاشتو کې پیل شي او د دې کار لپاره به په درې اونیو کې یوه کاري ډله جوړه شي څو د هغو ستنېدو ته لارې چارې جوړې کړي. محمود زیاته کړه چې دا یو مقدماتي ګام دی. ملګری ملتونه وایي چې له اګست میاشتې راهیسې 640,000 روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي او اوس په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. دا اوس مهال په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده. د روهینګیا کډوالو بحران وروسته له هغه پیل شو چې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو په سیمه راخین کې پوځي عملیات پیل کړل. بنگلاديش چې فقیر هیواد دی او خورا زیات نفوس لري، روهینګیا کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د نړیوالو ستاینې ترلاسه کړې، خو د هغو پر تګ راتګ یې محدودیتونه ولګول او ویل چې نه غواړي دا کډوال په بنگلاديش کې پاتې شي. په عین حال کې میانمار د نړیوالو د انتقادونو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. آنګ سان سوچی چې د نړۍ د بشري حقونو له اتلانو څخه وه او اوس یې اعتبار سخت زیانمن شوی، پرون د نړیوالو لاسوهنې وغندلې او ویې ویل چې دا د بنګلاديش او میانمار ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د نوموړي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې لویدیځو هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او عمومي اسمبله کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره له دې موضوع څخه نړیواله مسله جوړه کړه. واشنگتن وایي چې د روهینګیا مسلمانانو په سیمه کې د میانمار د پوځ عملیات په څرګنده د قومي تصفیه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې تیره اونۍ له میرمن سوچی سره وکتل، په دې اړه وړ مورز د واشنگتن کلکه غندنه څرګنده کړه او ویل دا روښانه مسله ده چې د میانمار په شمالي ایالت راخین کې روان حالت د روهینګیا د قومي تصفیه په معنی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په نوي تصویب شوی بودیجه کې د پاکستان لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته شامل ده. د مرستې مشروط دي چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقاني شبکه په نخښ کړي. ملالې بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د امریکا له خوا په ځانګړې سوې مرسته کې د حقاني شبکې په نقشه کولو شرط اوس هم پر ځای پاتې دی. د پنځم په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل وویل چې د امریکا د نوي کال په بودیجه کې هیواد ته د 200 میلیون ډالر مرستې تصویب شوې دي. د ویل
د یو اس کانګرس ریسنتلی پاسد د نېشنل ډیفنس اتورایزیشن
د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 کال لپاره د ملي دفاع بودیجه د امریکا د ائتلافي ملاتړ له فند څخه تصویب کړه چې 200 میلیونه ډالر د پاکستان لپاره پکې ځانګړي شوی دی. دا نوې خبره نه ده چې دغه مرستې مشروط دي چې د حقاني شبکې پر وړاندې به پاکستان مبارزه کوي او مخکنی تصویب شوی مرستې هم همداسې مشروط دي. محمد فیصل همداراز وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ویزټ اف سیکرټری اف ډیفنس تمدد امریکا د دفاع وزیر جیم میتس پر اتلونکو څو اونۍ کې راسي او د ډیپلوماټیکو چینلونو لاري د سفر د مناسب نیټې په اړه خبري روانې دي. د زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د ټولو موضوعاتو په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه په خبرو بوخت دي. تیره اونۍ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره په راولپنډۍ کې ولیدل او د سیمې د امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د امنیت او په سیمه کې د سولې او ثبات پر موضوعاتو یې خبرې وکړې.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړو. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي وو چې د محلي پولیسو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. درې ګرجستاني سرتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي دي خو ویلي دي چې صحي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. د غزنی چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان تیره شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی ښار پر امنیتي پوستو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري وایي د دې پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته خو پر امنیتي پوستو د وسلوالو برید په شاتم بول شوی دی. راپورټونه وایي چې ایران د یوې برطانوي اصله ایرانۍ زندانې ښځې د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برطانوي ګارډین ورځپاڼې پرون د نازنین زغاري د میړه له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د دې میرمن به د ډسمبر په 10مه د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور بیا محاکمه شي. دا کریمیا د تاتارانو سپینسر مخکخه سیاسي فعال ویژدې کاشکا پرون روس لا غمړه شو چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تن نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شو. میرمن کاشکا چې دواتیا کلنه و د کریمیا په سیمفروپول ښار کې روس لا غ ناروغ او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شو چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپلواکۍ ورځ په خپل کلیس کې د رخصتۍ ورځ اعلان کړی. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې صدر اعظم راموش هرادینای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته په درناوي د نومبر 28مه نیټه چې د البانیا د خپلواکۍ ورځ ده د کاسوو لپاره هم رخصتۍ اعلانوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر ځای کولای شي زموږ خبرونه نه واځي چې په مستقیمه توګه زموږ لوي پانی واوري، بلکې زموږ په وی پانی کې زموږ ریپورتونه طالب 19 پروګرامونه ل نور تفصیل اکسونو په سینو مواردو کې ل ویډیو غانو سره پیدا کی. زموږ دا وی پانی پته ده azadiradio.com. اوس هم د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. مخکې لدې نه چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي آرش همایون، نو پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
ته د نمبر ته وای
زم قدرت الله
چی شي کاروبار کوي څه کوي
ترازول نن ته خزن خلک وزن کو
ته څو کالانی
تولس
ها مکتب ته ځي څوم سنف کی
ووم سل کی
څو کال کی دا کاروبار کوي خلک وزن کوي ترازول لري
یو کا
یو کال کور کې مڅوک څوک دي څو نفر استه نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واز ته چی کار کوي
یو پلار کار کوي
پلار دې څه کار کوي
اینا کې خرص
ها بیا کوم ټایم کې راځي دلته د ترازو کې خلک وزن کوي
هر ورځ شام به یا چا
ها هر ورځ راځي تر څو بجو بیا کار کوي دلته کېنی
ما و بجو
دا اکثرا کوم ځای کې کېنی کوم ځای کې ډیر دی کار کوي
مکریان
بیا څنګه د کار دی کې خلک راځي
خبره
ورځ کې 200 غټي
200 یو نیم سم
دا پیسې چې غټي دا تخپل اخلي کور کې مور کوي
کور کې
زان ته دی مخلیلت څومره مثلا تاخله څومره کور کې ورکې
لاس فل
کور مو څنګه دا خپل دا کراستې
کلاس
دلته چې راځي کینه کنه سار راځي تر غرمه وس خو تر مازیګر کینه کله د چړ تنګي چې ګورم د سې جای کې ناشته چې مثلا تکیه نشته د سړک په سر ناشته کله د چړ تنګي د خسته کې چې وای باید لاړ شم کور ته راحت اوسم
او استاد لاړ شم درس
آینده کې څار زول لري چې باید څه کار شي هم د کار د دامه ورکی کڼور کارونه مکه
دا کې غوړم ډاکټر
خدای پاک ته خوشاله لري ډیره زیاته مننه
مننه کوم